السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې د منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرزونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ټکونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړي درته وایي
سرټکی په کورم کې د خیبر پښتونخوا د حکومت پلاوی د دزبندۍ تر اعلان برسېره هم بیګا ټول شپه د دواړو غاړو ترمنځ جګړه شوې ده. اروپای ټولنې د افغانستان بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت برید غندلې. سپینې ماڼۍ په متحده عرب اماراتو کې د مالدوو هیواد د یو یهودي ملا وژنه غندلې ده. په کرم کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي پلاوی د دزبندۍ د اعلان برسېره هم بیګا ټول شپه د دواړو غاړو ترمنځ چکړه شوې ده. د حکومتي پلاوی غړي او د صوبای حکومت ویان محمد علي سیف پرون پر ایکس باندې ولیکل چې دوی د کرمې لشیا او سنی مشرانو سره لیدلې او هغوی تر یوې اونۍ پورې په دزبندۍ سلا شوې دي. د دې په خبره دواړو خواوی د مړو او نیوسو پر سپارلو هم متفق شوې دي، خو په سیمه کې د مشالېډو خبريال د ځای انتظامی او د شیا او سنی مشرانو قول وايي چې د دزبندۍ برسېره هم بیګا په کوزه او بره کرم کې د دواړو غاړو ترمنځ جګړه بیا پایل سویچ په کیش پښ کسان جوبل سوي دي. په کورم کې د نومبر له 28 په جګړه کې تروسه پوری 28 کسان وژل سوي. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالي یوسفزي د کورم پر جګړو خپګان ښودلی دي. پیپلز ګوند پرون پر خپل ایکس پاڼه د بلال بوټو زرداري له قوله ویلي چې دوی د کورم په جګړه کې د وژل سو او جوبل پاړه ډیر خفه دي او نه غواړي چې خیبر پښتونخوا د لا قانونیت په لمبو پی سوځیدل وویني. ملالي یوسفزي بیا پرون پر خپل ایکس پاڼه د کورم پر حالاتو اندښنه ښودلی او حکومت او امنیتی ادارو ژغ کړی چې په ګډه دي د هغه ځای اوسیدونکي خوندي کړي. د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر تیرا مشرانو ته باور ورکړی چې په راتلونکي کې به د عملیات پر مهال ولسی ځایونه نه پنشه کوي. د خیبر ضلع انتظامی پرون د مشالېډو په ګډون سره سنوي ته په استولي بیان کې ویلي پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جګړه کړې او د عملیات پر مهال د وژل سو او ژوبلو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي، خو د سیمې سیاسي فعال جاوید چا او ځینو نورو کسانو پرون مشالېډو ته ویل چې تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د ولسي ځایونو د نه پنشه کولو ډاډ ورکړی وو، خو په داوایې دوی د غشمنې پوره کړي ندی. جاوید چا زیاته کړه
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ قسمه باور نشته او نه په باور لرو په شپ دغو خبرو باندې. که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه، نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو او شدت پسند چې کم دي خیر تم وینې او زیم وینم پوه شو، نو هغو باندې څه نشته او موله ټول تکلیف دی. د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي؟
د نومبر پر 19 د تیرا په باغ سیمه کې د وسوال په برید کې اته سرتیري وژل سوي ول چې په ځوابي حملو کې د وسوال ترڅنګ ولسی ځایونه پنشه سوي وو. تر دې وړاندې د نومبر په شپږم هم د تیرا په بوټان شریف کې امنیتي ځواکونو په ولسی ځایونو توغندي او د اوان ګولې توغولې وې چې پکې دوه ماشومان وژل سوي او دوه ټپیان سوي ول. د پاکستان تحریک انصاف غړي او مشران د یوې ورځې تیرېدو پرسېره هم د احتجاج لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته نه دي رسېدلي. د ګوند زنداني بنسټګر عمران خان د نومبر پر 14 پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د نومبر پر 24 دې په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، خو حکومت پلازمین ته تلونکي ټولې لارې تړلې او په ګڼ شمېر کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. تر ټولو لویه قافله پرون له پېښوره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ کې له پېښوره څخه د اسلام آباد پر لور روانه شوې وه چې د روسي رپورټونو له مخې دا مهال له اسلام آباد څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې د کټي پاډې په سیمه ته رسیدلې ده. تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه داوه کړې چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولې دي. بل لور ته د اسلام آباد د ډپټي کمشنر عرفان نواز میمن پرون یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې اوسنی حالات ته په کتو نن به په پلازمینه کې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. حکومت د اسلام آباد په ګډون یو شمېر شهرونو کې د قانون یو سلسلور سربېره د پی په لګولو سره پر غونډو بندیز لګولې. عمران خان ویلي ول چې احتجاج د ګوند د زندانی ملګرو د خوشی کولو او پاین کې د سوي شپږستم ترمیم ختمولو لپاره کوي، خو حکومت تور پورې کوي چې پی ټی آی د ګډوډي سیاست ته دوام ورکړي چې هدف یې د هیواد ثبات او د اقتصادي پرمختګ مخه نیول دي. اروپای ټولنې د افغانستان بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت برید غندلې او له زیانګالو ټولنه سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید ذمواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي ول. په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان ولایت کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلې او د قربانیانو او د هغو له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. امریکا په متحده عرب اماراتو کې د مالدوو هیواد د یوه یهودي ملا وژنه غندلې ده چې اسرایلو یهود دښمنه ترګر برید بللی دی. پرون سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې یهودي راهب وژنه د هغو ټولو پر ضد یو جرم دی چې د سولې زغم او د ګډ سولیز ژوند کولو لپاره مبارزه کوي. متحده عرب اماراتو څو ساعته وړاندې ویل چې د زوبي وګن په نوم د پیژندل شوي کس د وژنې په تړاو یې درې مشکوکه کسان نیولي دي. زوی وګن په اماراتو کې د چبات په نوم د یهودانو محافظه کار ډلې لپاره کار کوي. دا ډله په اماراتو کې د اوسیدونکو او هلته د ورتلونکو یهودانو مرسته کوي. د متحده عرب اماراتو د داخله چارو وزارت د نیوسو کسانو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. وژل شوی کس د نومبر له 22مې څخه ورکو چې وروسته مړی د عمان له پولیسو نږدې په الاین کې وموندل شو. خبرونه پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکر د دې سات خبرونو وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا حکومت وای کورمکیه د شیعاګان او سنیانو ترمنځ وو ورځنی اور بند کړي. ځای خلک په دې حق لسوي.
نن خو یوه هفته هغه شوی دی جنگ بندی اعلان شوی دی خو اوسه پورې دوکه ډاز کېږي.
د خیبر ضلع انتظامیه وای په تیرا میدان باغ مرکز کې د نام نه په پیښو کې وجل شو او جوړلو کسانو کورنیو ته مالی معاوضه ورکړل شوې. یو ځایي مشر د ناامنۍ د مخنیوي په اړه وایي
حکومت دې بس دا اعتراف وکړي چې مونږ ناکام شو. قوم له خپل اختیارات ورکړي، قبایلیت له خپل اختیارات ورکړي چې په قومي روایتو باندې دا خلک کابو کېږي وکنه.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د امنیت په حق له د جرګو په لړۍ کې نن په ژوب کې د روانې جرګې دویمه ورځ ده. پرون جرګې ته خپل وینا کې د ګوند مشر محمود خان اچکزي وویل د عمران خان د خوشی کولو لپاره د احتجاج په لړ کې اسلام آباد ډی چوک ته روان د تحریک انصاف د کاروان تازه حال درکو. د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر له 15مې پیلېږي. په دې هکله رپورټ لرو. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او کورمته د استول شوې ډلې غړي بیرستر محمد علي سیف پرون وویل چې په کورما کې یې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ وو ورځنی اور بند کړی دی. خو ځای خلک وایي چې د دې باوجود هم بیګا په بیلابېلو سیمو کې د دواړو خواو ترمنځ جګړې شوې چې په کې شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. محمد علي سیف ویلي چې حکومتي پلاوی اوس په خبر تستون شوه. په کورما کې د نومبر له 20مې راهیسې جګړه کې د دواړو خواو دوه اتیا کسان وجل شوي او تر یو نیمو سلو زیات ژوبل دي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزی ریپورت کې اورو.
جنگ نه درولې سیمتا ورغلې حکومتي واب د سنیانو مشرانو سره تر مذاکراتو پس په 23 نومبر دا باندې جاری کړي چې دواړه فریقین د وو ورځو لپاره په ډزبندۍ متفق شوي. خود ګل پښپا هم هغلتا انختی شوی. په مذاکراتو کې شامل د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته ویلي د سیمې امن په خاطر جنگبندی ته تیار شول خو چې ګولې ور باندې راورېدلې نو څنګه به خپل خبره عملی کوله.
بس نن خو یو هفته هغه شوی دی جنگبندی اعلان شوی دی خو اوسه پورې دوکه ډاز کیږي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈپور په هدایت د صوبای وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د لوړپوړو چارواکو یو پلاوی کورمیتا ورغلی وو چې هغه په پړچنار او ساده کې د دواړو خواو مشرانو سره تر مذاکراتو پس بیرته پېښور ته لاړه ده. که څه هم د پلاوی هغلته موجود خړو او راپورته شوي امنیتي ستونزو د حل لټولو لپاره له مقامي مشرانو رای اخیستل وو خو په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ورته د هغې ودرولو بیا بنیادی مقصد ګرځیدلې وو. د نومبر په 20مه د دواړو فریقینو ترمن جګړه تر هغې پیل شوه چې په کوزه کورما کې د مسافرو پر کاروان خونړې برید وشولو. په هغه برید کې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د جګړې پر وخت تر اوسه شپږ دېرش کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی. د ګل پشپا شوي په تازه خطه کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه شپږ کسان تر ژوبل کېدلو پس د زخمیانو شمېر تر یو سل پنځوس اوړېدلی دی. په جګړه کې پر بګن او ټالو کونج تر یرغل پس د مقامي مشرانو تر مخه تر اوسه زیات دوکانونه، مارکیټونه او کورونه لوټول او سوځول شوي. په سیمه کې دا وخت تر شلو پورې تنان ورک شوي هم دي. د صوبې اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي صاحب په خپل یو بیان کې ویلي، ځینې ژوندي او مړه کسان د دواړو یو بل سره دي چې د مذاکراتو پر وخت ورسره د هغوی تبادلې او حواله کولو ته دواړه فریقین رسا شوي. په شاخ دولت خیلو کې د شیاګانو یو مشر لایک حسین مشال رډیو ته ویلي، کم کسان چې د دوی په کېد کې ول هغه پر څلوېښتم نومبر حواله کړل، خو د دوی ګیر شوي کسان او مړي لا هم ورته نه دي ملاو شوي. حسین دا هم ویلي، په سیمه کې جګړه ودرولو، قیدیان او د مړو جسدونه حواله کولو په خپل لوز ولاړ دي.
کوم ځانات سره وي سیون تعداد وخدي هغه نن انجمن حسین په ترو لوور کوم چې کوم ایک سو سولو ایک سو چون وینګ دی اخت زاری هغه هغه ته هند واشوي. موږ کوم مړي دي هغه ته کسان چې کوم لفات دي هغه اوس پورې ته هند ونه دي شوي، هغه اوس پورې هغوی سره دي. خو هغه مطلب هغه روان دی مذاکرات روان دي نرګي په ترو کېدای شي هغه سبا یا نن حواله شي.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو ساده خوار کلی بلش خیل سنگینا پیوارد تری منگل خوزگڑی کونج الیزو او د پړچم کنی ځینې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیات سیمو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کړې وستل پیل کړې دي. په سیمه کې جګړه تر پیلېدلو پس د تګ را تګ لارې او بازارونه بند شوي او هغلته خلک په کورونو کې محصوره پاتې دي. حکومت د سیمې پر خلکو موبایل سیګنل او انټرنیټ بند کړی او بلادا چې تعلیمي ادارې تر نامعلومه موده پورې د بند پاتېدلو امر شوی. په سیمه کې د خوراک څکاک، پیټرول، دوایانې او نور د ژوند ضرورتونو قلت هم راغلی. د مقصود آباد یو ځایي کس عبدالقادر همدر مشال رډیو ته د ګل پشپا ویلي، مقامي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کور وځو کوم د جنگ په لټه کې راغلي دي. میاشت تقریبا امن دی، بیا جګړې دي، بیا ری بندې دي او د حکومت هم کې د دې سنجیدګي نه شي مخې ته راتلی، ځکه چې په کور دا وسو دومره غټه ایشو دی. په دې باندې حالات په دې باندې خصوصي اقدامات مې د کې لپاره وشي، خاصه خصوصون د کور مې لپاره، چونکې وزیرالله طرف نه یو وفه دومره غلی خو د هغه په مستقبل ته ریزلټ مخې ته نه دی راتلی. پرلپسې بریدونه دي، په دې کې نه ماشوم محفوظ دی، نه پکې زنانا محفوظ دي، نه پکې عوام عام محفوظ دی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ را تګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر له دفتره پرون مشال رادیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په تیرا میدان کې د ضلع انتظامیې په نگرانۍ کې ځایي مشرانو او د ملیشې ځواک افسرانو ترمنځ یوه جرګه شوې چې پکې په دې وروستیو کې په تیرا میدان باغ مرکز کې د نامنۍ په پیښو کې وژل شو او جوبلو کسانو کورنیو ته مالي معاوضې ورکړل شوې او امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې بیا به د پوځي عملیاتو پر مهال عامې آبادۍ نه په نښه کیږي، خو د سیمې ځینې سیاسي مشران لا هم اندېښنې لري. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
په دې جرګه کې د تیرا، ملک دین خیلو، کمر خیلو او ادم خیلو مشران او ملکان شامل وو او امنیتي ځواکونو ته خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی نه غوښتنه وکړه چې په را روان وخت کې د عامو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې په دې جرګه کې د تیرا میدان، د بوټان شریف او پیر میلې پیښو کې وژل شویو او جوبلو کسانو کورنیو ته خواوشه یو کروڑ روپۍ معاوضه هم ورکړل شوه او د ملیشې ځواک چارواکو باور ورکړ چې بیا به د عملیاتو په وخت ولسی وګړي او عامې عبادۍ نه په نښه کېږي. بل پلو بیا د خیبر ځنې سیاسي مشرانو ویلي چې په تېرو وختونو کې هم دوی ته باور ورکړل شوی و چې عامې عبادۍ به نه په نښه کوي، خو امنیتي ځواکونو په بیا بیا د دې خلاف ورزي کړې. د باډي او تیرا یو سیاسي فعال بازارګل پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په تیرا میدان کې بدامنۍ یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او د باغ غوندې کاروباري مرکز یې متاثره شوی.
اوس خوف و خراس دی د مونږ په دا ټول تیرو میدان کې، دا یو ځای داسې دی چې دا کمرشل ځای دی، کاروبار پکې کېږي، دا مونږ بېروزګاره کوي، دا مونږ در بدر کوي. و دوکانونه خو مخکې لګېدلي لاس اوس په دې کې داسې لګېدلي چې اور یې کړی دی، بالکل هغه شوي. حالانکه تیرو میدان دومره لوکانو دا یو لس قسم کنټرول کولی شي چې په صحیح طریقه سره اوس دومره فورس ته 1,70,000 فورس په بارډر پروت دی، 10,000 غوري په تیرو کې پروت دی، خو نه کنټرول کوي، بس نه به کنټرول کوي. باړم لګول شوی دی، په کومه راځي دخل څنګه راځي څنګه؟ خو دا د حکومت دی، بس دا اعتراف وکړي چې مونږ ناکام شو، قوم له خپل اختیارات ورکي، قبایلیت له خپل اختیارات ورکي چې په قومي روایتو باندې داخل قبو کېږي وکنه.
د خیبر یو بل سیاسي فعال جاوید شاه اپریدی وایي چې د چارواکو په وادو نور باور نشي کړای او امن لپاره به په خپله هلې ځلې جاري ساتي.
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هېڅ قسمه باور نشته او نه پرې باور لرو. په ژبه دغو خبرو باندې که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه، نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نر شو. خو څه پوه شو که د موږ خپل کوشش دا ده چې موږ به تر هغه پورې د دغشي مزاحمت کوو تر کومه پورې چې د موږ په علاقه امن نه وي راغلی او خوشحالي نه وي راغلی. نو دا خو ډېره انتهایي داسې یو عجیبه غونکې خبره چې اول ته مې اولم بیا مې سر کې ماتم لګوه که نه. کوشش وکړه چې ته چې کم دی د ته مولا امن روکې او په امن کې چې کم دی د مو زیرو تاوان وي او شدت پسند چې کم دي خې تم وینې او زه وینم پوه شوې. نو هغو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی. نو زه په دغشي باندې د عوامو د طرفه چې کم دی ډېر زیات خفګان اظهار کوم. بل دا خبره کوم چې د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي.
په تیرا میدان کې دا جرګه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 18 نیټه په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د اف سي ځواک 8 تنه وژل شوي وو او 15 پکې جوبل شوي وو. او په ځوابي کاروایي کې وسلوالو ترڅنګ ځایي آبادې هم په نښه شوي وي او هلته ورسره یو شمېر دوکانونه سوځېدلي وو او درې ورځو پورې ورسره د باغ بازار بند وو. د نومبر په 6 نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د مارټر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل شوي وو. همدارنګ د اکتوبر په 18 نیټه د تیرا په پیر میله کې د یو مارټر ګولې په توغولو سره خوښه 11 ماشومان جوبل شوي وو. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2012 تر 2020 پورې امن بحال شوی وو، خو 2020 تر سږ کال 2040 پورې پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. هلته وسلوال راښکاره شوي او په رڼا ورځ گشتونه کا او له خلکو بتۍ اخلي او په هدفي وژنو کې هم ککړ دي. په تیرا میدان کې میشت امنیتي ځواکونو ځایي جرګې ته ویلي چې هلته یې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکي خراب امنیت د مخنیوي په اړه د جرګو د لړیو دویمه غا جوب کې کړې چې نن یې دویمه ورځ ده. په دې کې د جوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په پرونی ناسته کې د سیمې د امنیت، مدني وسایلو او نور مسلو په اړه ویناوې وشوې. په دې حقله تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ ډېری قبایلي او سیاسي مشرانو په بلوچستان کې د امنیت و وضع ته ګوته نیولې او بیا په خاصه توګه د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د امنیت پر وضع خوشنۍ ښکاره کړې ده. د ولسی جرګې په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې په صوبې کې د امنیت وضع ډېر ورانه شوی ده او وسلوالې ډلې د ده په خبره دلته راځي او خلک وژني بیا په سپینه ورځ ورک سي. لیکن د ده په خبره چې حکومت او ادارې د رکنسی لګولې
نن چې زما اوسه په وطن کې الله پاک نعمت پیدا شي اوس خلک مخراوي کې مې په دې به کار نه لري که څه کې څه ویده پیدا ته د پلانې په پښې په دغه کیسه نه پیدا شي هر څه نه پیدا شي د راځي و وایي خیره راځي خیره ته نو خدای دې شکر ادا کړو خدای شکر ادا کړو یا په کښې مې چې په دې سرو زرو څه کوو یا ته به کار نه پلرې ته به کار نه پلرې زه په تروې کې زه نه شتوکم دا حکومت دی حکومت داسې حکومت دا د قرآن حکم دی دا د اقوام متحده حکم دی دا د دنیا د هر عدالت حکم دی چې کوم حکومت د خپلو انسانانو د ژوند د خپلو انسانانو د عزت د خپلو انسانانو د لارو امن نه ساتلی هغه منل ناروا دي دا د دنیا قانون دی چې کوم حکومت ځان حکومت بولي هغه به د انسانانو د عزت ذمهواري دا بې ذمهواري دی بې ذمهواري
ښاغلی اڅکزي پر ولس غږ کړی دی چې هغه دې په خپلو کې اختلافات سره ختم کړي او وکام ته ورپېښې د امنیت ترڅنګ نورې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي د پښتون قامي جرګې پر مشر نواب ایاز جوګزی زور ورکړي چې هغه دې د پښتنو تر منځ قبایلي جګړو په حل کې خپل کردار ولوبوي.
زموږ په وطن کې پر معمولي معمولي خبرو یو یو ایکړ ځکه دوه دوه ایکړ ځکه درې درې ایکړ پنځه ایکړ ځکه باندې موږ د نوافو د کور پی بي زکی زله وهل د تکول جګړه د سلام بیا د سلام بیا موږ خلاصي موږ دا فیصله کړې ده که دا په بیا تیر وشه موږ دا فیصله کړې ده چې موږ وکام ته وایو د دې چور چبرونو په خپل تفاص کو چې عزیزه اوس خپل مشتمه ده تا کول فاخ خبر دی هغه باندې دا بل بل خبر دی اڅو کې نظام موږ ته سړي راکړي چې دا د کور بدرې بدرنګي دا خلک خلاص
نومبر په درویشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د پښتونخوا ملي او میګوند او ولسي جرګې و وړاندیزو ته هرکلی کوي ځکه چې د نوموړي په خبره حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو ګامو کار پیل کړی دی. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې و دې ولسي جرګو ته پښتانه ډېر خوشبینه دي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د دې جرګو وروسته به اخري غونډه په کوټه کې کیږي.
بالکل د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغو کې امنیت زیات خراب دی، خاص کر هرنایي ده، دوکۍ ده، موساخېل ده، یا د بلوچستان چې نورې پښتني سیمې دي په دې کې هدفي وژنې او د دې سره سم د بمو چاودنې داسې واقعات زیات دي. نو تر اوسه پورې داسې په منظم انداز د ترګرۍ خلاف، د هدفي وژنو خلاف، د بمو د چاودنو خلاف، د خراب امنیت خلاف تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا په اول ځل دی چې داسې ګامونه اخیستل کیږي د یو سیاسي ګوند لخوا. نو زما په فکر سره د دې خبرې اهمیت شته. د دې سمخ کې دوی په بوري کې هم داسې جرګه کړې ده، نو دا یو سلسله شروع ده. نو آخر به دوی راځي کوټه چې کوم د ایالت مرکز دی، دوی دلته راځي او بیا به دلته د دې ټولو جرګو پریکړې به بیا دلته کوي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو وروسته پښتونخوا ملي او میګوند لومړۍ ولسي جرګه په نهمه او لسم اکتوبر په لورلای کې جوړه کړې وه او دویمه جرګه یې پرون په ژوب کې رابللې ده، کوم چې به نن دویمه ورځ هم روانه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بھی بارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نہ دوی سا دیسا مزمو سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا دی سمر دا کوج مشر دے سمر دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمین گاو آخوا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنو بجے اور دائسی
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د تحریک انصاف مظاهره کوونکي لا هم د اسلام آباد ډي چوک ته ندي رسیدلي. ټاکل شوی و چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مظاهره کوونکي پرون اسلام آباد ته رسیدل، خو حکومت د ښار ته ننوتونکي ټولې لارې بندې کړې دي او پولیس او رینجر ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. حکومت د دفعه یو سل څلور څلوېښتمې په لګولو سره په اسلام آباد کې په غونډو بندیز لګولی دی. د دې احتجاج اعلان د پی ټی آی زنداني بنسټګر عمران خان د نومبر په لسمه کړی و. په خپلو پلویان یې غږ کړی و چې د خپلو زنداني ملګرو د خوشي کولو او په آئین کې د شپږشتم بدلون ختمولو د غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. تازه حال په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه اخلو.
تیر ورځ ځینې کارکونانو کوشش وکړ چې اسلام آباد ته داخل شي د راول پینډې لخوا، لیکن هغوی په فیض آباد کې جګړه پینډې اختتام دی او دې طرف اسلام آباد نه کسړی زینو اول هم فیض آباد سیمه شروع کیږي. نو الته بیا دی اویاو په شاوخوا کې پولیس دا خبره کوي چې دوی نیولې دي. نو اسلام آباد خو یو لحاظ سره خاموش دی، ځکه اسلام آباد کې دلته انتظامیه چې کوم مقامي انتظامیه دا غی اعلان کړی دی، تعلیمی ادارے هم بند دي او دغه رنگ امتحانونه چې کوم نن ورځو هغه ملتوی شوی دي. اسلام آباد د سلور غاړو چې کوم خیبر پختونخوا ده، پنجاب ده، پاکستانی کشمیر دي او شمالي علاقہ جات دي، داغه نه چې کوم ټول لار اسلام آباد ته دي هغه تړلی شوی دي. نو اسلام آباد ته کنټینر پرتی دي او د کورونو چارو وزیر تیر ورځ چې کله په اسلام آباد کې ګرځیده، نو هغه داوی چې هر څوک اسلام آباد ته داخليږي نو هغه دی اونی ولی شي. نو اسلام آباد یو خاموش او تړل شوی ښار دی او به کتی شي آی پی ٹی آی سمیت دی اعلان کړی دی چې دیو په هر صورت کې داخليږي، شاید دی کامیابیږي په داخلي تو کې یا نه.
او طاهر خان سے بل پښتنه دا د ستاسو اسلام آباد کې اوسې دا وخت په اسلام آباد کې د خلکو عام ژوند سي دی هغه متاثر شوی دی کنه هغه عادي روان دی؟
ډیر متاثر شوی دی او نن خو ګورې دا کار وزم دا، خو لیکن یو غیر اعلانیه یو رخصتي غوندې، ځکه دا چې ګاډي نشته او حتی چې خپل لکه لوکل که چې مقامی ترانسپورت وي د پینډې اسلام آباد ترمنځ کې میټرو بس سرویس دی هغه بند دی. او زه خو ټول ورځ پرون په دې اسلام آباد کې وګرځېدم چې کوم هغه پبلک ترانسپورت وي یا چې د ولسی ترانسپورت وي هغه پرایویټ نجی هغه هم تقریبا د نش برابر و، ځکه چې د خلکو حرکت نشته. نو اسلام آباد کې جون ډیر زیات متاثر شوی، ځکه چې سپلای چې
کوم وبخشه که عام خلک مثال په گاډو کې خپل دفترونو کارونو ته ځي هغه باندې مشکل دی کنه؟ هغه
دفتر ګوره چې کوم پرایویټ دفتر دی، مثلا دلته اسلام آباد کې داسې دی چې یو ډیر خلک د بهر دي او دویم دا چې زیات ګڼ شمېر خلک درول پینډې ناراضي، د پینډې او اسلام آباد ترمنځ لار بند ده، هغه خلک نشي کولی. البته که څوک په موټر سایکل باندې ځنې وخت کولی شي هغه په دس لارو باندې راتلی شي چې موټر سایکل پکې تیریدی شي. نو عمومي اسلام آباد ښار ته تګ راتګ بلکې سپلای ګوره اسلام آباد کې خپل دلته سپلای نشته، دلته خو که سبزی ده که نور شیان دي هغه ټول د بهر ناراضي، یعنی د خیبر پختونخوا ناراضي، د پنجاب ناراضي، د نور علاقو ناراضي، هغه بندر تقریبا درې ورځې هم داسې وګڼئ. نو اسلام آباد کې خود دن نه چې کوم خلک پاتې شوي دي هغه کې زیات بیا په کورونو کې و یا که بازار ته تللی شي، لیکن هغه عمومي ژوند خو ډېر زیات متاثر شوی دی.
دا و د اسلام آباد نظمنګ همکار طاهر خان چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاج په اړه یې زمنګ د همکار عبدالحی کاکر سره تفصیل شریک کړو.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د عبدالحی کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډی زمرو.
په کورمه کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي پلاوی د ډزبندۍ د اعلان برسېره هم د ګاډ ټوله شپه د دواړو غاړو ترمنځ جګړه سوې ده. د حکومتي پلاوی غړي او د صوبای حکومت ویان محمد علي سیف پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې دوی د کورمې له شیا او سنی مشرانو سره لیدلي او هغو تر یوې اونۍ پورې په ډزبندۍ سلا سوي دي. د ده په خبره دواړو خواوې د مړو او نیول شوو په سپارلو هم متفق سوي. خو په سیمه کې د مشال ډېډیو خبریال د ځایي انتظامي او شیا او سنی مشرانو ټوله وایي چې د ډزبندۍ برسېره هم بېګا په کوزه او بره کورمه کې د دواړو غاړو ترمنځ جګړه بیا پیل شوه چې پکې د پاکستان فوجي چارواکو د خیبر تیرا مشرانو ته باور ورکړی چې په راتلونکي کې به د امنیت پر مهال ولسي ځایونه نه پناشه کوي. د خیبر ضلعي انتظامیه پرون د مشال ډډو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې فوجي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړې او د امنیت پر مهال یې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورنۍ ته معاوضې ورکړي. خو د سیمې سیاسي حالات وایي چې تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د ولسي ځایونو د نه پناشه کولو ډاډ ورکړی و، خو د دوی په دعوا دغه ژمنه پوره کړې نه ده. د پاکستان تحریک انصاف غړي او مشران د یوې ورځې تېرېدو برسېره هم د احتجاج لپاره د اسلام آباد د چوک ته نږدې رسېدلي. د ګوند سینداني بنسټګر عمران خان د نومبر په 14 په خپلو کلیو غږ کړی چې د نومبر په 24 د په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. حکومت پلازمینې تقریم کې لارې تړلي او په ګڼ شمېر کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا وخت هم د ټولو لویو قافله د خیبر پښتونخوا د وزیرانه علي امین کندهپور په مشرۍ کې د اسلام آباد پر لور روانه ده. اروپایي ټولنې د افغانستان بغلان په نهر ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید غندلې او له زیانګالو ټولنې سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په نهر کې د پنجشنبې د ریزواري منلې ده چې پکې لس پرله لس کسان وژل شوي. امریکا په متحده عرب اماراتو کې د مالدوا هیواد د یو یهودي ملا وژنه غندلې ده چې اسرایلو یا یهود دښمنه ترګر برید.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سورزو نړیوالو ریپورټونو ته د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین د نومبر په 15 پیلېږي. د افغان برمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو او په پټو ځایونو کې د احتجاجونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان برمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې حکله تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
نه با خشونت علیه زنان،
نه با خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ور د مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10 چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې ویلي، دغه 14 ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو حق د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو ربیع ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال 14 ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین 16 روزه مو میتنه
زموږ د 14 ورځنۍ کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کله زنه اجباري بشه شته میتنه
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیزه خونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنې ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنې څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي ته هغوی مجبوره کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1 په خپله ویب پاڼه لیکلي وه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځني فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورت. په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړې دي. بلخوا دغه افغان ښځو بیا په کورونو کې واړه کاروبارونه پیل کړي دي چې پکې له ځان سره نورو ښځو ته هم د کار موقع ورکوي. خو په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشران بیا وایي چې د طالبانو د د دیتونو لواجې خزی په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له نور حال د ویلند د میورستا
دا مشال رادیو دا
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره خزی په کورونو ناست دي، دغه هیواد کې زنو خزو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان خزه د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپل کورونو کې یې په کم لګښت واړه کاروبارونه پیل کړی دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یو خزه چې په کور کې یو کیچن یا پخلنځای پرانسته وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کساندی او یوازې زب کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځي کې نور خوشاله دولس افغان خزی کار کوي او دوی هم په خپل کورنو کې ګڼ شمیر خلک لري. دا رزدا کاروبار لسلو تر شپږ شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
دا را د هرات یوې بلې میرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانستې دی. په دې مرکز کې لسګونه هغه ښځې کار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یوه کارکونکې وایي
ما وخت کې به کارګا میایم ما به خونه بودیم خیلی
زه چې کله په کور کې ناستلم نو ډېره خپه او غصه وم. په کور ناست را ته ډېره ګرانه وه. بیا د دې مرکز په اړه خبره شوم نو دلته راغلم او کار مې پیل کړه. اوس راته هیڅ ذهني پریشانی نشته او ډېره ښه او خوشحاله احساسوم.
سومیه زیاتوي چې په خپله ترې زده کړې پاتې شوې خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم ښځې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
په بازار خوب نیسک بر خانما
په موجوده وخت کې خسي تر ارچا ډېرې سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسي د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپل کاروباري حل وسل لپاره نور ولایتونو یا بهر هوادونو ته تګ را تګ غواړي نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې لوجه کاروبار اغېزمن کیږي.
په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2021 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د خزو خواوشه شپږ سوه کاروبارونه له یادې خونې سره رجستر وو او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشه لسو زرو ته رسېدلی دی چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23 پورې 25,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدلی شي. حکومت وایي دا فیصله یې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی. خو د بشري حقونو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو بیان ازادي اخلي. په دې موضوع بشیر واخ نور تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نتورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندي ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
دا وایي د ثبت او ناثبت وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره رجسٹرډ وی پی این مجبوروي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر رجسٹرډ یا ناثبت وی پی این استعمالونکي بند د ویب پاڼې خلاصولی او بغیر له خپلې تاریخچې پرېښودو انټرنیټ استعمالولی شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نشي کولی د هغوی معلومات ترلاسه کړي. بلخوا حکومتونه کولی شي هر وخت چې وغواړي ثبت شوي وی پی این بند کړي. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 23 پورې هغو 25,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوي دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورټ کې ویلي وو چې 3,400 او 8 ویب پاڼې او همداراز له 25,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکي ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموش کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریځ لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو، د بندو کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخله تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم د وی پی این دی رجسٹرډ کوي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکوي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورټ کې ویلي
چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په ویشتم نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15مه په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې س باندې دوه کلون راځي وسلوال بریدونه د نامنۍ پیخ زیاتې شوی چې خلک یې د مخنیوي لپاره په وار وار پر لتونه جرګې لاریونونه مظاهره کوي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي چې غوی امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد دی هدفي عملیات دوام لري، خو د امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابله کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو او متعلقه ادارو سنجیدګي په نظر نه راځي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
په امنیتی چارو نظر لرونکي خبريالان او شینون کې وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتی حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي. په پېښور کې خبريال او شینون کې کاشپودین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروای ولیکي او زه دا ګړم چې یو خو زمون د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروای کول غواړي نه داغه مطابق به آپریشن هم کول غواړي او د اولس د چاغه ویل کیږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق او بیا د اولس چې کوم مشران دي اغي رائے پدې کې پکارتا. نو زه دا غړم چې دا کم اهم فیصله کیږي د اپریشن حواله سره پکارتا چې دا په پارلیمنت کې ډیسکس شي او دا عوامي نمائندگان چې په صوبایي یا قومي اسمبلی یا سینټ کې ناشتي چې اغي پدې بحث وکي او د دې اغه مزمرات یا داغي اغه وجوهات اغه مخې ته راوړي.
ځینې شینون کې بیا پدې نظر دي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستي ادارو پالیسیاني سمي نه دي او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري. د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګي استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو په وجه د پوځي استابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی.
یو خدا د صدی همیشه د ریاست طرف ته ګوري، فوج طرف ته ګوري او د داسې ګمون نه چې ته ونغواړي چې د دې خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه په نقصان وي، د دې پارټي لیډرشپ ته نقصان وي، د دې کانسټیټوئنسی ته نقصان وي، د دې بزنسونو ته نقصان وي، د دې کورونو ته نقصان وي، د دې رتبو ته نقصان وي. کله هم دې دا سټپ نشي چې ته ولې بیا څنګه آزاد وي. نو که چېرې دغه سټپس وي چې ته یې لکه د کم دی اوسه پورې کانی دی په کم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نواز شریف پورې او نواز شریف نو ورشه زرداری او د کشان دا ټولې پارټیانې سکون دی کله هم د ریاست مخ ته نشي ودرېدلی. دی په ریاست تابع کوي د په بنیاد باندې ودی تابع هم د کشان سیاست ملويږي نه کم د هایبرید ریجیم دا.
په پاکستان کې د تیرو خواوشه درینیمو کلونو نه د نامنۍ پیخي مخ په زیاتېدو دی چې په ځدی خلکو مدني ټولنو پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه جرګې او ولسی پاسونونه هم کړي دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2020م په نسبت په 2013م کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم اویا فیصد زیاتوالی ریکارډ شوی و او د 2013م په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 1.5% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکي غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی خو ډېره واضح ده چې حکومت به د خپل هر یو د معاشري غړي جان مال تحفظ کوي او هغې ته چې کوم طرف ته خطره وي او اټیک کېږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې خو اوس په وفاق کې اپیکس کمیټي بیټه کمه شو هغې کې ټولې سیاسي جماعتونه اس بریک پاکستان پیپلز پارٹی سے آتا حکومت تیسرا اور ورسرا ورسرا صوبائی حکومت وزیر اعلی گان ٹور پکے شامل ہوں فیصلے شوی دی اس دا ضرورت دا دے دے چہ دا کم محکمہ دا ذمہ واری دا دا کم سیکیورٹی ادارو و بشمول پولیس چیاگا خپل حکمت عملی دی ترتیب کی آپریشنل کمانڈرز دا کار دے چا خپل حکومت پالیسی ور کئی پالیسی کور کڑے شوی دا چی دہشت گردی با ددی با مخنیوی کے دا جرائم و روکتام بکے.
بلی خواته د نومبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټۍ غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو وړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټه د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع د لنډي کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویلي چې په دغه سیمه کې یې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل کړی دی او خلک کولی شي چې له ضروري اسنادو سره متعلقه دفتر ته ورشي او خپله ستونزه هواره کړي. د لنډي کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو بیا ویلي چې د عامو خلکو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی او له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د شناختي کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دې ته راضي کړي چې د خلکو بند شناختي کارډونه خلاص کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثره شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمین تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختي کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې هم د آواز اوچت کړه او غزیمه دارو خلکو ته ورسېد او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اعلان کړل شو چې د چا شناختي کارډونه بلاک وي هغه دې راشي او هغه دې خپل کوایف شي دې هغه پوره کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس موږ بلدیاتي نمائندگان چې دي ویلج کونسل او د نیبرهډ کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شناختی کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شناختی کارډونه به اوس د دوه شنه به کمیږي انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخ دی.
د خیبر زخخیلو یو کونسلر عطاولہ پردای وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمېر شرطونه ورته ایښودل کیږي او پاس پاکستان پکی کارڈ نشی جوڑا ولائے
بدغا لانڈی کو تل نادرا کی پارمبے دیر قسم شیون تے غوڑی خود دمرا سخت ہاد لئی ویر والی چاغا خلق روشی واپس لوڑ شی واشنا خاطی کارڈ جوڑنے کی پن دور نادرو کی چو گورے یو کونن دے لانڈی کو تل پ نادرا کی وریس تے وریس کونن سختی گی اونار میپ کے نرسی
د نادرا د پیخبر ہیڈ کوارٹر جنرل مینیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریڈیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نور ټولو قبایلی ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی او ځنې لرې پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بشال ریډیو د روانې غړی اخیری رپورټ ته ورزو. د باجوړ د ماموند اوسیدونکو وای چې په سیمه کې 15 داسې خولي ځایونه دي چې که حکومت ورته سہولتونه برابر کړي نو په کې سیلګری واده کولی شي چې ورسره به د ځایي خلکو واړه واړه کاروبارونه هم زیات شي. دوی وای د سیمې غرونه یې شنه دي، د اوبو چینې په کې بهیږي او په ژمي کې په کې واورې هم ورېږي، خو د تګ راتګ لارې ورته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره ودانۍ هم نشته، نو ځکه ورته ډیر خلک نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند پارلماني استازي وای چې په دې حق لایې د سیلګری د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او هیله ده چې په راتلونکي وخت کې دغلته د سیلګری د ودې لپاره اقدامات وکړل شي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ په ماموند کې د سیلګری ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه خلک وای چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي، د سیلګرو د ورتګ سہولتونه برابر کړل، نو بیا ممکنه ده چې هغلته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاه ولي خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلې درې لري، دغه ته غرونه کاړو سرشنه وي، ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیاته واور مامونده کې کیږي.
د بادشاه ښکلې د سیل زیاده خو دوبو نشواله ده، کوال ته چرتی دوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي، دا د حکومت ته پاملرنه راشي، نو د ډېر خلکو کاروبار ته جوړې دي شي. دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي، واړه واړه هوټلګي جوړ کړي، چایخانه جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموند کې مومن پټه او ته وی چلته خوب ډېرې کلی وبدي او د سې د غر پور شوګانې دي. الته د سړک مسله ده، د سکچا سړک خوتله ده، خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لزی.
مامون د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورنډ کرغه ته تیر مغریز او پراخ آباد سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی. دغه خلک کروندې هم کوي، خو هغه بارانی او یا به ته چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د ماموند هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلې، غاخي پاس، لیټای پاس او نواپاسی ډېرې مشهورې لارې دي. دغه سیمو ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته، هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالي دی. د ماموند اوسیدونکي او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشال ریډیو ته وایي حکومت که دغلته سهولتونه ورکړي، د باجوړ نه علاوه د مومند او د دین خلک به هم دغلته د سیل دپاره ورشي.
د اوبو مسله هملته شته دی، بجلۍ دا مسله هملته شته دی چې د هغه نه ښکته راشي مرسته په مین روډ باندې راځي. په بر کلي کې بادیسی او ته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پورې کسان به هغه ته هر مازیګر راځي د سیل لپاره، چکر دپاره، د واکینګ دپاره. هغه ډېر مزیدار ځای دی. په هغه کې د اوبو مسله شته دی، په هغه کې مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی. چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي، په هغه ځای کې ځنګل غونته دی، بوټي غونته دی، چې هغه ځای کې صفایي وکړي او کورسی پکې ولګی د ناستې لپاره به چې بر لاړ شي کګا پاس او توید د کګا پاس نه چې راکته شي دغه لاقم ډېر ښکلی مزیدار علاقه ری چې حکومت پې توجه ورکړي نو دا ډېر ښکلي ځایونه دي. دې ته به یوازې د باجوړ خلک نه مومندو دا به هم ته راځي ښکاره خبردار چې مومندو کې خو سم مزیدار ځایونه نشته دی.
د مومندو نه د صوبای سملې په څوکۍ منتخب غړی ډاکټر حمیدالرحمن مشهد رډیو ته وایي دوی هم کوشش کوي چې د خپلې سیمې د سیل ځایونو ته سهولتونه ورکړي.
پکنک سپارٹس بانڈا گئی دارنگ گبرے سفر مومن پٹے دغش بادیسیا دا ټول پکنک سپارٹس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورست چې کوم زمو ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو شون کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراض یو ځای خلک چي دي نو هغه په دې باندې هلته مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقی لپاره پلان کې مشته ده چې لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واچو.
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه اوس بند شوي او خلک وایي دغلته جوړ شوي سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوي. خو د سیملې د غړي ډاکټر حمیدالرحمن په خبره دوی د ځینو سرکونو جوړولو منظوره هم ورکړې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زه غلام غوثم تاسو د مشال ریډیو اورئ.